ترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر
درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د تاتری په ادبی او کلتوري خبرونه کې د خبرونه کوربا بوريوال کاکړ درته راکلای وایم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې اونۍ په تاتری خبرونه کې مو ځوان لیکوال او شاعر طاهر ځلان میلمه دی. تاسو کولای سئ چې په دې خبرونه کې برخه راسره واخئ او له طاهر ځلان څخه خپلې پوښتنې وکي. او د دې لپاره چې تاسو برخه واخی دوه لارې تاسو کولای سئ، چې یو خو اس ام اس تاسو کولای سئ چې خپلې پوښتنې راولېږئ، او بل د ټلیفون شمیرې چې کوم تاسو رستا او موږ به درته وړاندې کړو، په هغه باندې هم تاسو له موږ سره خپرونه کې برخه اخیستلی سئ. نو لومړی به د اس ام اس شمیره چې دغه تاسو ته وړاندې کړو، خو تر هغه وړاندې زه له تاسو هیله کوم چې تاسو کله اس ام اس کوئ نو لنډ اس ام اس کوئ، خپله پوښتنه لیکئ او په پای کې مو خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ. نو د اس ام اس لپاره شمیره داسې ده:
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږئ.
بالکل، تاسو اوس کولی شئ مشال ریډیو ته د اس ام اس لارې خپل پیغامونه راولېږئ. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
03325333 3 3 5 1.
نو بیڑا اکڑی ہم داوس مکتا اس ام اس راولے گی.
درنو اوریدونکو دا خو د اس ام اس شمیره سوه، او اوس هم د ټلیفون شمیرې. او د ټلیفون تر شمیرو وړاندې باید درته ووایم چې کله ټلیفون وکئ نو ټلیفون مو روخ سي، د خپلې ریډیو غږ مو کښته کړئ، له موږ سره خبرې وکئ، له طاهر ځلان څخه خپلې پوښتنې وکئ. د دې به ګټه دا وي ستاسو د ریډیو د غږ د کښته کولو چې موږ تاسو به په صفا توګه خبرې سره واورو.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خپرونو ته په دې شمیرو ټلیفون کولای شئ:
00 40 23 24 23 00 40 23 00 00 40 23 00 00 40 23 00 00 40 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ادبی او کلتوري خبرونه تاتر اوري او سم د دی اونۍ د خبرونې میلما ځوان لیکوال او شاعر طاهر ځلاند را سره میلما دی او هغه اوس دا وخت د ټلیفون پر کرښه لمر سره موجود دی. طاهر ځلاند صاحب سلامونه او په خبرونه کې هرکلی درته وایو.
مننه کور ودان تاسو ستاسو ټولو همکارانو او د مشال ریډیو ټولو لرو برو پښتنو اوریدونکو ته هرکلی وایم. خبرونه کې ډیره زیاته مننه چې تاسو وخت راکړ تر څو د خپلو پښتنو خپلو مینوالو سره څو شېبې تیرې کړو.
ډیره مننه ځلان صاحب. مننه خو بله تاسو کو چې وخت مو راوست او د مشال ریډیو لپاره یو ساعت او لاوریدونکو سره به خبرې کوو. ستاسو څخه به پوښتنې کوي دوی او موږ به هم ځینې پوښتنې لرول تاسو څخه به یې کوو. خو ډیر وخت به اوریدونکو ته ورکوو چې هغوی پوښتنې له تاسو سره خپلې مطرح کړي. لومړۍ پوښتنه چې د خپرونې په پایل کې عموماً کیږي هغه دا ده چې د میلما پیژندګلوي وي چې دا میلما څوک دی، له کوم ځای څخه دی، څه کار کوي. نو دومره خما وویل چې ځوان دی او لیکوال دی، شاعر دی، او نور به ورپسې ته ووایه چې د کوم ځای او څومره سبق دی ویلی دی او اوس څه کار کوي.
ډېره زیاته مننه کاکر صاحب. زه د افغانستان د ننګرهار ولایت یم، د رودات ولسوالۍ، او زده کړې مې کوزه پښتونخوا کې کړې دي د اسلامیاتو په برخه کې. او د هغې نه په دې خوا هم هغه وخت چې محصل وم او په زده کړو باندې بوخت وم، د همدې رسنیو د دې تر څنګ په ادبي هلو ځلو فرهنګي ډګر کې مې کار کوو، او د نورو دوستانو سره به مې خپل کوم کار چې کوو، که لیکنه به وه، که شعر به وو، که ورځپاڼې ته به مضمون وو، یا به هم نورو رسنیو سره کار وو، هغه مې کوو. کله چې بېرته له زده کړو وروسته راغلم کابل ته، نو دلته مې هم هماغه کار چې کوزه پختونخوا کې میکو د ادب او لیکو هم د ژورنالیزم جان د صحافت دغه سره واده صحافت شوما چې د ستنې د رسنې سره روانو د رسنې سرکان کار پیل کړ او تر دې لګې ما په همدا برخه کې په کابل کې په کار باندې بوختم.
مننه زلان صاحب د استاسو د کار او د لیک پاړه خو به اوریدونکو پښتنې کوي، نو زه لغه وخت څخه په ګټ سره لتاو څخه لومړی پښتنه دا کوم چې ته دارا ته وای چې ماشومتوب د څنګه تیر سوو.
ماشومتوب د انسان د ژوند د ابتدا هغه مرحله ده چې کسړی بوډا هم شي او په اصطلاح بابا هم شي، خو ماشومتوب نه هیریږي او نه هم د خپل ماشومتوب خاپوړې هغه یېرولی شي. زما ماشومتوب چې د پېښور په سیمه کې تیر شوی دی، د کوزه پښتونخوا په خاوره تیر شوی دی، تر اوسه هم کله هم چې زه یوازې شم، کله هم چې د تیر په اړه باندې راته سوچ او خیال شي، خپل ماشومتوب مې ذهن ته نیغ ودرېږي او هره شیبه تر کومه حده چې زما ذهن او خیال کار کوي هغه راته مخته مخته کېږي. هغه خوندونه، هغه شیبې، هغه خاطرې چې سړی د ماشومتوب نه تر کچه ځوانۍ یا تنکۍ ځوانۍ پورې لري، واقعا ځنې یعنی د نه مسؤلیتونو یو پراخه موقع چې یو چا سره وي په لاس کولی شي د فطري ژوند نه چې د ډېرو محدودیتونو د ډېرو پابندیو په دایره کې نه وي ګیر شوی ډېر خوند واخلي. زما ماشومتوب یا کوچنیتوب هم په همدغسې یو شیبو کې تېر شوی دی او تل راته یادېږي، خوندور کوچنیتوب مې و.
یو خاطره در راته وای او بیا د خبرونې نوري برخه ته پسیزو.
د کوچنیتو پاړه،
بالکل
د کوچنیتو پا یو ډیر داسې خاطره چې ما نه لريږي. زه چې کله لومړی دی خوانځي ته لاړ لمانو او لومړی کلاس می ویلې، زه چې امتحان ورکړ نو زما عمر کم او زه کامیاب کړلم. زما پلار چې و هغې ما ته وویل ته باید همدغه اول سن دوباره م ووایې، چونکې ستا عمر کم دی چې ته دې کې وخت تېر کړې نو ته به ښه پوه شې. خو چونکې ما چې امتحان ورکړی و نو زه کامیاب شوی وم. د دې له کبله زه چې کله لاړلم ما کتابونه واخیستل او چې کله کلاس ته لاړم نو پلار مې راغی، ما ته وویل چې ته باید لومړي کلاس کې دغه شي. که څه هم ډېر جالبه وه، هغه وخت زه نه پوهېدلم چې دا په راتلونکي زما لپاره ګټوره ثابته شي، خو لکه یو ډېره عجیبه خاطره وه چې زما هیله دا وه زه باید په هماغه وخت کې بې له دې نه چې زما عمر زیات دی کم دی زه کلاس پاس کړم، خو زه یې بېرته لسته کړی وم یو کلاس.
مننه ځلان صاحب چې تاسو دا فکر ونه کوئ چې د خپرونې پایل دی او دومره خبرې در باندې وکړي. داسې کوو چې ستاسو د خوشي یوه سندره اورو تر څو دې ته لږ دمه وکړي، ځکه چې د خپرونې په پایل کې مې ډېرې خبرې در باندې وکړي. یوه دمه به وکړو، ستاسو د خوشي یوه سندره به واورو. د چا غږ مو خوښیږي؟
زما د هارون بچا سندره
د هارون د هارون باچا سندره به در طرف پیدا کو او هڅه به وکړو چې خو لومړی به هغه وکړو د ټلیفون شمیرې به یو ځل بیا اورېدونکو ته واورو که څنګه.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خپرونو ته په دې شمیرو ټلیفون کولی شئ:
00 420 11 40 15 00 420 11 40 215 00 420 11 40 315 00 420 11 40 315 00 420 11 40 315.
کله چې مو اړیکه ټینګه شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
ځلان صاحب دا د هارون باچا کومه بله سندره مې درته را پیدا که خوښه دې ده؟
بس چې ستاسو کومه خوښه یې زموږ ستاسو ټول ذوقونه تقریبا نږدې دي. هارون باچا ښه سندره غړلې، خامخا به بله سندره هم.
ډېره مننه، بس راځه چې دا سندره په ګډه واورو.
Thank you.
لبنگونی سانگی دی گل شا یز بسوری لا در زما د لونگ یت لبنگونی سانگی دی گل شا یز بسوری لا در زما د لونگ بنن سبا کے گلشی دلونگ سانگ بنن سبا کے مائے پسر کے اوسرے ہوٹلی دلی دینا دلونگ دلونگوں نے سانگے د گلشا یز بسوری لا در زما دلونگ لونگ راوڑ دلونگ دلونگوں نے زبل خیالا یہ لونگین پہ غاڑکڑ ما دلونگ دلونگوں نے
ځلان صاحب د هارون بچا پژغ کې د سندره واوري د ریډیو په خبرونه کې نو موږ تاسو ډیر زل لري یو تزموج میلمای هم د سندره هم چای دیم ډوډۍ د کسنګ
بله بس د پښتنو ډیری چې پټنګ تکو آواز هم د هر چی
مننه اوریدونکو را سره د ټلیفون پر کرشه دی ورزو چې څوک خبرې کوي او لکم ځای څخه سلام نور څوک خبرې کوي او د دې په ټلیفون کې ستونزه ده تایر ځلان صاحب زه به دا خپرونه په یو پښتنه مخ په وړاندې پسې بوزم چې ته د لیک او شعر ته دې له څه وخته پام کړی و
بلې ادب یا هم تخلیق هغه لاره ده چې تقریبا انسان پردیس یو ځای د هغه په طبیعت کې اخیستل شوي وي او څنګه چې هغه دې نړۍ ته سترګې غړی او بیا ورځ تیری هغه فطري وړتیا یا فطري استعداد چې د انسان په وجود کې وي هغه هم ورسره وي او لکه څنګه چې د هغه ظاهري جوړښت یا وجود د ورځې په تېرېدو سره نمو کوي او بېلابېلې بڼې خپلوي کوچنۍ وي بیا حتی یو د ګرځېدو ورشي او بیا هم حتی زلمی شي همدغه د تخلیق یا هم د شعر او د ادب سره د تړون مسله هم همداسې ده د انسان د پیدایښت سره سم ځینې انسانان په دغو خصوصیتونو باندې سنبال پیدا کړی شوي دي زه به هم امکان دې ولري تر اوسه پورې ما په ډاډه زړه ځان ته خپله د یو تخلیقکار یا د یو شاعر لقب ځان ته نه ورکوم او نه ما دا حق تر اوسه ورکړی ده د اورېدونکو قضاوت دی خو هغه څه چې زه تر کومه حده په خپل ځان کې محسوسوم ډېر وخت ما نه په شعوري توګه باندې داسې کوم کوشش کړی چې زه دې اخته راشم او لکه انسان چې دغه ورځ شپې چې تیریږي په همدې کې کاغه غواړي که غواړي نه دغه د فطري استعداد ظهور له هغه نه کېږي کله که ټوکې ته ملګرو سره په دغه کې ځینې وخت هغه د لفظونو دغسې یو ترتیب جملو ته ورکوي چې هغه شاعرانه وي که چېرې د بل چا سره خبرې کول غواړي په دغه دوران کې همداسې ورو ورو دغه فطري استعداد وده مومي او ورځ په ورځ روښانه کېږي یو ښکاره کېږي ما ته دغسې په ښکاره ډول باندې هغه وخت نه دی معلوم چې زه ځان ته ورځ او تاریخ وټاکم ځینې خلک داسې کوي چې زما د شیر لومړی ورځ د پلانکی تاریخ یا لومړی ورځ پلانکی دا کوم ځنګړی وخت ما ته یاد نه دی خو کله چې زه په دې باندې پوه شوم چې زه ما دا ورته لرم چې زه باید یو لیکوال یو شاعر شم تقریبا د 2013 کال نه په دې خوا ما د ادب مطالعه شروع کړله د شعر د نظم د نثر د نورو ژبو د ادبیاتو نو په 2003 کال کې په 2002 کې زه خپل ځان داسې محسوس کړ چې په دې دوران کې کومه شعر لیکلی کومه کومه لنډه کیسه لیکلی یا مې کوم مضمون لیکلی دی هغې کښې ما دومره ځان ته محسوس کړي دی چې اوس زه کم از کم د ادب په لار روان شوی یم دا چې زه به مخکې څومره ځم مخکې به څه کوم نو دا به په راتلونکي کښې معلومېږي
او دومره خو به درته معلومه وي چې لومړی دې په شعر ویلو پیل کړی و که په نثر
بله لومړی مې په شعر باندې پیل کړی و هغه وخت چې کله ما شعر ته مخه کړله په افغانستان کښې د طالبانو حکومت و او تقریبا نو دغه سندرې دا هم باندې په ډېرو شیانو باندې پابندي وه شعر مشاعرې دا شیان هم نه کېدل ډېر خو بیا هم چې کله به مونږ دغسې نړیوالې رسنۍ اورېدلې د هغوی نه به ادبي خپرونې وي یا به مشاعرې وي یا به د شاعرانو سره مرکې وي نو هغه کومه تنده به چې مونږ درلودله هغه به مونږ غوښتل چې د شعر د لارې د هغې اظهار وکړو هغه وخت ما مطالعه نه وه کړې نو د دې وجه نه نثر ډېره مطالعه غواړي ډېره هڅه غواړي ډېر وخت غواړي نو د دې له کبله لومړی پیل ما د شعر نه کړی وو بیا په 2003 کې چې ښه مطالعه مې وکړله د هغې نه مې وروسته بیا په ادبي لیکنو باندې پیل وکړه او تر ننه کوشش کوم چې په دغه برخه کښې څه وکړم
ډېر ښه اورېدونکی را سره دې وربسو چې څوک خبرې کوي سلامونه ورور څوک خبرې کوي
سلام علیکم
وعلیکم سلام څوک خبرې کوي تاسو
زه د کوټې سرګنجي څخه شبانه حکمت خبرې کوم زما تر خپل شانل خو زما تر زما بابي کائنات او زما تر په څنګ کښې د ګران حکمت له حکمتیار کاري ته مشپ تاسو اورېدم کارکوونکو ته شپېشر شپېشر سلامونه وایي ستاسو مېلمه ته شه راغلاست وایي
مېلمه څخه څه پوښتنه لرئ
مېلمه ته دا پوښتنه لرم چې تا مینه کړې ده که یا
ډېره مننه له ټېلېفون کولو څخه طاهر ځلان صاحب دا پوښتنه خو سخته نه ده
کاکر صاحب مونږ او تاسو چې یو په یو اصطلاح باندې شاعران یو که نه نو شاعر ته دا ډېر صوفیانه خلک ورته د خدای شاګردان وایي نو دغومره سپېڅلي خلک یا هم دغومره خلک چې مونږ باندې لورینه کوي دومره نوم را باندې ږدي نو باید مونږ خلکو ته حقیقت ووایو نه دا چې په ډېرو هغه مهمو مسلو باندې چې د لیکوال د شعر د ژوند سره تړلي پرده واچوو مینه د انسان سرش دی د انسان فطرت دی د انسان د وجود سرچینه ده د همدغې مینې نه سرچینه اخلي رحمان بابا وایي دا جهان دی خدای له عشقه پیدا کړی د جمله و مخلوقات و پلار دی نه مینه انسان کوي انسان بې له مینې ژوند نه شي کولی زه هم انسان یم د اجمل خټک شعر دی چې زه هم زلمی یم زه هم سینه کښې زړه لرم سینه کښې کاڼې نه دي که غرت کړی مې بښنه غواړم نو خامخا د انسان په ژوند کښې داسې مرحلې را ځي مینه به هم کوي د چا سره به مینه هم کوي حتی ځینې خلکو سره دا د انسان فطرت دی ځینې خلکو سره به یې یا دښمني یا به یې څوک بدې را ځي ځینې نه به نفرت کوي نو دې نه څوک هم انکار نه شي کولی چې ما دې یا مینه نه وي کړي یا زه مینه نه کوم
نه ځلان صاحب ځلان صاحب که دا پوښتنه هو او نه ته راولو نو بیا ډېره مننه یو اورېدونکی را سره دی ستاسو نظم ته راځو ورځو چې څوک خبرې کوي خپرونه کښې هرکلی درته وایي وروڼه
السلام علیکم وروره زه امیر خان خبرې کوم سویټزرلینډ نه
سویټزرلینډ څخه خبرې کوئ تاسو
سویس نه
سویس څخه خبرې کوئ امیر خان صاحب خپرونه کښې هرکلی وایو درته طاهر ځلان صاحب و مېلمه دی څه پوښتنه لرئ له هغوی څخه
مهرباني د محترم مېلمانه مې پوښتنه دا ده چې دا نن سبا په شعر شاعري کښې داسې که فکر وکړو لکه دغه داسې شعرونه چې دي په حقیقت کښې چې لا په چمن پورې څه ویلې شوي دي لا په ننګرهار د پاریس په باندې نه ورکوم په لندن باندې دغه یوه سندره یو شعر چې ویلی شوی داسې په دې شعر شاعري کښې هغه حقیقت شای موږ نه وینو آیا دغه شیرو ته دوی په څه نظر ګوري چې دغه په جای دي که بے جای دي؟ په دې باره کې به پوښتنه کوله. تاسو نه مهرباني
ډېره مننه امیر خان صاحب له ټلیفون کولو څخه. طاهر ځلان صاحب د دوی پوښتنه خو مو واورېده.
بلې ککر څه دوی پخپله وویل چې موږ پکې دغسې حقیقت نه وینو. یو د شعر محتوا ده، یو د شعر خپله د شعر بحیثیت شعر موږ کله د شعر په اصولو باندې یو جملې یا ځینې ټکي چې سره تړل شوي پوره وي، موږ هغه د شعر د زمرې نه یا د شعر د ډګر نه شو ایستلی. خو دا خبره مهمه ده چې آیا شاعر خپل مسؤلیت ادا کړی که نه. هغه څه چې لیکوال یا لوستونکي غواړي، مثلا لکه دې ورور چې ویلې چې موږ ځینې حقیقتونه نه وینو پکې، دا د لوستونکو غوښتنه ده. اوس دا د شعر د لیکوال پورې اړه لري چې تر کومه پورې هغوی خپل مسؤلیت ادا کړی، هغه څه حالات او وخت او خلک چې ترېنه غوښتنه کوي تر کومه حده هغه ته جواب ګڼلی دی. دا یوازې د مسؤلیت خبره ده. ګومان نه کوم که موږ یوازې په دې باندې چې حقیقت نه ویلی هغه د شعر له ډګر وباسو. که حقیقت یا د شعر د هغه تعریف ته ګورو یا د شعر په اړه چې پوهان څه نظر لري، زیاتره وخت ښه شعر هغه ګڼل شوی وي یا ډېره درجه هغه شعر ته ورکړی شوی وي کوم چې خیالي وي، حقیقت نه لري. خو د لفظونو ښایست، د ترکیبونو استعمال، د لفظونو د جملو جوړښت هغه ښه شوی وي، نو پوهان هغه ته د ښه شعر وایي. دا ډېر ښه شعر دی. نو د دې له کبله که لیکوال خپل مسؤلیت ومني ښه خبره به وي، ډېره ښه خبره به وي. که خیالي شعرونه ووایي یا هم د ځینو سیمو خ ستاینه وکړي، دا به د شعر شاعرانه کمال وي.
ځلان صاحب، که څه هم د شعر او د لیک په اړه ویل کېږي چې دا د ټولنې ترجمانی کوي یا د ټولنې چې کومې ستونزې دي هغه ولس ته او د واکاوندانو ته په ګوته کوي او په خپل انداز یې په ګوته کوي، تاسو لیک هم کوئ، تنقیدي لیک هم کوئ، ستاسو مقالې پښتنو لوستې دي، هغوی به غږ اوري ستاسو. دا راته ویلی سي چې په شعر کې چې څومره مبالغه کیږي، یعنی لکه دوی چې کوم څه ته اشاره وکړه، آیا دا د شعر پر شعر باندې څومره اغیزه کولای سي، یا په ښه اړخ کې یا په بد اړخ کې؟
په عربي کې یوه مقوله مې لوستلې وه، په هغې کې ویلي چې احسن الکلام اکذب الکلام. هغه وایي چې یعنې ښکلی شعر هغه وي کوم چې زیاته مبالغه وي. هغوی ښکلا د مبالغه، ځکه دغه مبالغه چې کوم یو وخت راځي نو خامخا هغه به د په ذهن کې یو نوی کائنات هغې دپاره جوړ کړي وي. مثلا حمید بابا وایي چې دای غاښ په خوله کې خط په مخ د سنم راغی، که سپوږمۍ شو په حاله کې دای غاښ په خوله کې زیر کا، که ژاله شوه په لاله کې. په حقیقت کې که موږ دې ته وګورو امکان دې ولري دغومره ریښتینی شعر دې نه وي، خو که د دې ښکلا ته دې وګورو هغه څه، هغه ښکلا، هغه د منظرکشي چې په دغه یا هغه تصویر رنځور امیج چې په دې شعر کې دی هغې د دې شعر ښکلا هم زیاته کړې ده، دې شعر ته یې ارزښت هم ورکړی دی. روحي صاحب په خپله یوه لیکنه کې د دې په شعر په مقابل کې بیا یو بل شعر راوړی چې هغه وایي ډېر ثواب ګورې لرینه چې څوک د یتیم په سر لاس راتښتي. دغسې یو شعر دی. یعنې د مفهوم او د محتوا له مخې دا دین د امکان ولري، اخلاقي ارزښت ډېر ولري، خو ادبي ښکلا او ادبي ارزښت د حمید بابا شعر ته خلک ورکوي. نو دغه مبالغه، دغه شاعر چې کمال خپل په شعر کې بیانوي خلکو ته، دا د شعر ارزښت یو په دوه کوي. البته ما مخکې وویل د شاعر د مسؤلیت خبره هغه بېله ده. که مسؤلیت یې ادا نه کوي یوازې په همدغه ادبي ښکلاو پسې وګرځي، صحیح ده هغه به ښه شعر وي، ښه شعرونه به یې تخلیق کړي وي، خو هغه به یوازې په دیوان کې وي. د ژوند په لارو چارو کې به د خلکو د لارې مشال نه وي، خلک به ترېنه څه ګټه نه شي اخیستلی.
ډیر مننه. بل اوریدونکي ټلیفون کړی دی، ګورو چې له کوم ځای څخه دی. سلامونه ورور طاهر ځلان صاحب، میلمه دی.
وعلیکم السلام. جلال الدین هم د سرپل ولایت مقلاوی چیزین کې د ایران خبر په سنجان د کیم څخه.
جلال الدین صاحب، خبرونه کې در تار کلای وایو.
تاسو مار کړه طاهر ځلان ورور باندې سلام ډیر وایم. دمزه بابا کلام یو ماتو اوري ولې طالبان په وخت کې شیر وران کړ نه کوي؟
دا پښتنه مې یو ځل بیا تکرار کړي څنګه؟
ما ول د حمزه بابا یو کلام رات واوري.
اها
بعد هغه د حمزه بابا یو کلام رات واوري دا شعر.
ښه
حمزه بابا
او پښتنه مڅوا
پښتنه دغه د طالبان په وخت کې مرزا شیر و او نو د طالبان د رژیم په وخت کې
ډیره مننه جلال الدین صاحب له ټلیفون کولو څخه د حمزه بابا شیرونو به په نور خبرونه کې واوري د ځل مو طاهر ځلان صاحب میلمه ده نو د پښتنه بمزه هغه ته راځي کوم او لاغه ورسته بیا د خپل شیر ورڅخه واورو ځلان صاحب دای وای چې د طالبانو په وخت کې تاسو چیر واسطه اتمنې داو چې شیر مو وای کنه
بله دا لکه څنګه چې موږ کې د طالبانو د حکومت پر مهال باندې ځخلا په افغانستان کې ومه او بیا په روسي او کلونو کې نه په تنوي نه نوي چې زبرته په خبر ته لاړل مهال ته د کوټ په سیمه کې موږ اوسېدلو کوټ د په خبر سره نږدې سیمه ده او ته د دې حلزلې خورا ته دی د په خبر د نورو سیمو په اړه باندې او په څیر باندې نو حالت یو د دې ماحول او مشهري وکیدلې غونډې وکیدلې سیمینارونه کېدل د نورو سیمو نه د کوټینا د بلوچستان نه د پیښور نه مردان نه هغلته به شاعران راتل همدارز د کرک لاچی بونو انګوتل نو دغه یو ادبي مرکز باندې هغه بدل شي کوم طرف نه بم چلی کولان راتل دلته برتل نو دا هغه د پاره به مشهري کې د یو قسم ز په ادبي چاپیریال کې دنه نه پاتې شوم نو کله چې سړی څومره د ادبي چاپیریال سره نږدې وي هغه شعرم لیکل شي نثرم لیکل شي او دغه سفر په مخ باندې له شغه وخت موږ هم په ادبي چاپیریال کې پاتې وو او حسب هم کولای چې څه ولیکو
ځلان صاحب اوس به دیا نظم تراسو اوریدونکو به په انتظار وي ستاسو د شعر اوریدلو ته
کاکر صاحب نظم عنوان دی ورکه ماجی او دا چونکه موږ خپل ځخم هم دغه د میډیا سره اړیکې لرم نو زیات انځورونه یا زیات ترکیبونه یا زیات سمبولونه چې دی هغه تقریبا هم دغه د میډیا په برخه کې زما د ژوند یوه خاطره یا یوه کیسه ده ژوند لکه سین په مخ روان دی شاته نه راګوري وخت د هوا په اوږو سور دی چاته وار نه کوي څومره کلونه څومره ورځې څومره شپې تیرې شوې خو څو شیبې ته مې درزاد د زړه ونه درېدله اوس هم ستا لارې څارم ګران او هم تا یادوم ځکه یو وخت تا هم زما په یاد ژوندون تېروو یو وخت به تا هم زما لارې غونډه ورځ څارلې هر څو زما او ستا ترمنځ که فاصلې پرتې وې خو پرمختګ او وسایلو فاصلې وړې وې تا به سپوږمۍ ستورو ته شپه کړه زما یاد کې تېره او چې رڼا به خپلې وړانګې راخورې کړې په تا تب درون سهار په تمه تلویزیون دراغلی او چرانا بخپل وړانګې را خورې کړې په تا تب درون سهار په تمه تلویزیون دراغلی شوګیر وهلې او سری سترګې باندې کاش کړې سارا او څو شیبو تب دمه شوې د شمشاد لمن کې زم زه هم خبروم چې ریموت بستا په لاس کې اوس ما به دستا په خوخه سپینه جوړه واخیستله زما په زړه کې هم خوشاله چې ته ګوري ماته ما به سټوډیو نه سلام وکړ او مسکی به شوم زه پوهېدم چې تا سلام واخیست مسکی به شولې ما به چې هر څه وایل یاره مخاطب مې ته وي خو پوهېدم زما همکاره به د ښه نه راتله تا به ویل چې دې ته مه ورګوره ماته ګوره تا به چې څه ویل نو ما به بس هم هغسې کړل لکه هم ته د خپرونې پروډیوسره چې زه هم نور نه پوهېدم ولې په ما څه چل شوی خو ستا آواز رانه پنځه واره خواس وړي وو ستا سندریز غږ زما روح ته نرمستي ورکړله ما ستا د مخ کتاب به ستا د غږ رڼا کې لوسته ما ته لیدلې نه وي ما ته پېژندلې هم نه خو ستا د ډېرې لیوالتیا زه هم د ځانه ورکړم چې به سهار شو نو به زه درون سهار لپاره څلور پنځه ځلې هندارې لره ودرېدلم ځکه زه پوه یم چې به بیا وي ریمونټ ستا په لاس کې بیا به د جنګ وړوکي ورور سره ریمونټ باندې وي چې به برېښنا کله سهار یو څو شېبې لاړله نو ولسمشر لره هم به دې خیرې کولې دا ستا دې دومره لیوالتیا زه هم له ځانه ورکړم ما ته لیدلې نه وي څوک یې ته او څنګه به یي خو ستا دې ډېرې لیوالتیا زه هم لیواله کړمه هغه ورځ هم راغله چې تا هم یې شېبې شمارلې ګله زه هم د خپل ارمان میراج ته ورسېدم ستا د ښکلا په باغ کې وګرځېدم څو شېبو ته له هغې ښکلې وي چې ما دې تصور کړی وو تا هم احساس کولو داسې چې جنت کې اوسې لکه چې خدای وي پورا کړی ستا ارمان د ژوندون او بیا زمونږ ترمنځ ټولې فاصلې ختمې شوې چې به مو کله هم یو بل په زړه راوورېده نو په یو بل به مو د نو په یو بل به مونږ دواړو سترګې یخې کړلې خو اوس پوه نه یم د دې دومره جدایۍ به وجود چې شو یو کال تېر خو مونږ یو بل سره ونه لیدل ستا د موبایل شمېره اوس هم له ساحې بهر ده ستا د موبایل شمېره اوس هم له ساحې بهر ده کله نا کله مې یو تور اندېښنه ونیسي چې هسې نه تا په رښتیا د ژوند ساحه پرېښې وي یا د تا ورور مې څوک وژلی په ناحقه باندې جرګې د سولې فیصله کړې د تا په سر وي ته یې په بدو کې ورکړې په ښار کې نه یې یا کورنۍ د تا کوژده وي چېرته لرې کړې د کور د پاره دې په تېر ژوند اړولې خاورې ما خو د ژوند په لاره دومره پړاوونه سر کړل چې تېر وختونه هېرول زما په وس کې نه دي ګله ای ګله ای زما د سر د سترګو ګله د تا لپاره زه تر ننه زړې لارې څارم د موبایل شمېره ته اوس مې هغه ساتلې هر څوک چې زنګ ووهي ما ته ستا یادونه راشي ژوند مې د زهرو ګوګ دی خدای ګو تېرولې ګران دي که ته د ژوند په لارو ستړې یې او تللې یې پرې زه هم د ژوند له باره ستړی یم نور تللې ګران دي کاکړ صاحب
ډېره مننه ډېر خوږو ځلان صاحب ډیر خوږ نظم او ډیر احساساتي او ډیر پزله پوری تصویر پکې رانغښته یو زه دی هم خپه کم او هم خوشاله خپه دي زکه کم چې پریډیو کې خبر نشکارو او خوشاله دیم په دې کم چې نشکارو
بس دغه ترخه ځنی ځنی درچی کنه هغه خپل یو خدلت لري
ډیر خوږو ډیر خوږو ډیر خوږو یو اوریدونکو ته به ورسو چې هغه څوک خبرې کوي سلامونه ورور څوک خبرې کوي او لکم ځای څخه
وعلیکم السلام زه بصیر یم د پکتیا ولایت څخه
بصیر صاحب سلامونه مې ومنه طاهر ځلان صاحب مېلو دی ځوان لیکوال او شاعر
زه د شعر څخه دوه پښتنې لرم هغه دا چې شعر په څو ډوله دی که دا یې لږه وضیحه کړي او بله پښتنه دا دی چې شعر د مزو له مخې په څو ډوله دی یو شعر د جوړښت له مخې په څو ډوله دی او یو شعر د موضوع له مخې په څو ډوله دی
ډېره مننه بصیر صاحب ځلان صاحب د دوی دواړې پښتنې تاسو واورېدې که څنګه
بلې دې ورور پوښتنو ته زه لږ نه غواړم د نصابي پلوه جواب ورکړم په نصابي کتابونو کښې زمونږ هغه زړې خبرې دي اوس هم چې شعر په څو ډوله دی د محتوا له مې یا د معنا له مخې چې مثلا حماسي شعر دی وطني شعر دی عشقي شعر دی عرفاني شعر دی دا ازداد تعریفونه یې کوي او همدا ډول د جوړښت چې مثلا نظم دی نه ازاد نظم دی غزل دی زه غواړم دوی ته ووایم چې نن سبا شعر د شعر په معنا یا په حیث باندې مطرح دی دوی ته څوک نه ګوري چې دا حماسي شعر دی که دا عرفاني شعر دی که دا تصوف شعر دی هر کله چې د شعر او د شعریت تقاضي هغې پورې کړې وي هغه شعر شعر دی بیا هم که دوی غواړي چې تر څو هغه نصابي موضوع باندې سر خلاص شي یا په هغې اړه معلومات ترلاسه کولی شي د پوهنتون له استادانو څخه پوښتنه وکړي خو تر زه په خپله په دې نظر یم چې زما دپاره دا مهم نه دی سایل صاحب که ډېر وطني شعرونه ډېر حماسي شعرونه یې ویلي هغه شعرونه دي هغه ما دپاره دا ارزښت نه لري چې دا حماسي دی که څه دی خو ما دپاره د یو شعر په حیث باندې ارزښت لري ځکه چې هغه د لوړ معیار دی همداراز رحمان بابا ډېر صوفیانه شعرونه ویلي مونږ دا نه شو ویلی چې یوازې هغه عرفاني شاعر دی هغه یو ډېر لوړ شاعر دی د انسانیت شاعر دی نو د هر چې د جوړښت له پلوه دی د جوړښت له پلوه مونږ شعرونه په څو برخو باندې شو ازاده شاعري پابنده شاعري بیا په پابنده شاعري کښې مونږ نظم شو غزل شو سندره شوله هایکو شوله یا دغسې نور کوم ژانرونه چې پابند یا ځانګړي د جوړښت اصول لري ازاده شاعري چې د ازاد نظم په نوم باندې پېژندل کېدلی شي همداراز د نثري نظم په نوم باندې پېژندلی شي او دې ته ورته ځینې نور هغه ژانرونه چې د جوړښت له مخې مونږ تقسیموو
ډېره مننه بل اورېدونکی راغلی دی چې څوک خبرې کوي سلامونه وروره
بلې سلامونه ونې کې هیلې ککړ صاحب تاسو ته او ځلان صاحب ته او د مشال رادیو ټولو خوږو مینهوالو ته
ډېره مننه څوک خبرې کوي او له کوم ځای څخه
د افغانستان د لوګر ولایت نه همرنګ در سره په تماس کې
همرنګ صاحب خدای دې راوله ځلان صاحب مېلمه دې څه پوښتنه لرې
زما پوښتنه د ځلان صاحب نه دغه د لومړۍ پوښتنه یو شعر نه کا یو سندرغړی یو څو غختنو کی چې په یو حالات باندې ماته یو شعر ولیکا چې ډېر خلک وایي چې او څوک یو سندرغړی یو څوک د شعر نه غوښتنو کې چې په دې حالاتو کې ماته داس یو شعر ولیکه هغه ته د زور شعر ویل کېږي. نو د نظر غواړو چې دی څه وایي په دې خبره کې او بل د څو ټولګي لري د شعر چې چاپ کړي دی او د کوم سندرغړی دی
د دوی ټلیفون چې دی کته سو همدغه پښتنه زه په ورسېدم زما په خیال چې همدغه مطلب او دا پښتنې ما تاسو ته پرېښې وې درنو اوریدونکو. ځلان صاحب د ده پښتنې خو دوه اورېدې که نه؟
بله لومړی خو د فرمایش خبره وکړله یا هم د غوښتنې چې شعر نه سندرغاړی غوښتنه کوي نو دا د یو بل ضرورت دی. سندرغاړی یا هنرمند چې کوم موسیقي سره تړلي وي هغوی همیشه غواړي چې دغسې یو شی خلکو ته وړاندې کړي داسې یو شی کلام خلکو ته وړاندې کړي چې د هغوی د خلکو د خوښې وړ وګرځي. نو زیات وخت هغوی د شاعرانو نه غوښتنه کوي خو البته هغې ژوند دومره نه وي ځکه هغوی چې کله غوښتنه کوي زیاتره وخت هغوی د ډېر پریوتي طبقې یا د هغې خلکو د ذهن انځور خلکو ته وړاندې کول غواړي چې هغه ذوق نه لري. د دې له کبله د هغسې کلامونو یا د هغسې شعرونو معیار هم یو څه پریوتی وي خو ولې هغه هنرمندان هغه سندرغاړي چې هغوی لوستي دي د شعر په ذوق باندې پوهېږي د شعر ذوق لري هغوی بیا ډېر پرمښتونه نه کوي بلکې شاعرانو چې کوم شعرونه تخلیق کړي دي کوشش کوي هغه ووایي چې خلک مینوال هم لري. نن سبا پښتانه ماشاءالله ټول ذوق لري با ذوقه خلک دي او تعلیم یافته دي ډېر خلک تعلیم یافته شوي دي لپاره هغوي ښه شعرونه نن سبا ډېر خوښوي. نو نوي سندرغاړي چې کوم راوځي یا هم په زړو سندرغاړو کې چې کوم یو څو نومونه دي هغوی تل دغه کوشش کړی چې په ځای دې د شاعر نه غوښتنه وکړي چې دغې موضوع باندې راته شعر ووایه راسم تللي د هغوی شعري ټولګي راخیستي دي او شعرونه یې ته ویلي دي. او زما د شاعرۍ د ټول لپاره یې خبره وکړه تر اوسه پورې یوه ټولګه مې د شعري چاپ ته خوشبو نوینه د رنګونو څاڅي په نوم باندې په 2008 کال کې چاپ شوې ده نور او مې هم شاعري کړې ده خو تر اوسه پورې لا په دې نیم بریالی شوې چې راټولې کړم او خپره یې کړم.
او سندرغاړو دی وایي شعرونه ویلي دي
کوزه پښتونخوا کې هارون او بهاولي په نوم باندې یو سندرغاړی وو چې د کوار د سیمې پخوانی سندرغاړی دی ډېر ښه غزل وایي هغې مې هم یو غزل ویلی دی او د وروستیو کې هم دوه درې سندرغاړو ویلي دي دلته په افغانستان کې د افغانستان سندرغاړي دي.
ډېره مننه ځلان صاحب. بل اورېدونکي ته به ورسو چې هغوی څوک دي. هلو د دوی د ټلیفون لاین کته سو. ځلان صاحب هغه پوښتنه اورېدونکی رالی پکې ما غوښت چې یو بله پوښتنه وکړم چې تاسو هلته په غونډو کې برخه اخلئ او مشاعرو کې برخه اخلئ آیا د پښتو شعر هماغسې چې له پیړیو یا لسیزو راهیسې لیکل کېږي که نه اوس نوښت راغلی دی پکې که هغه غزل ده که نظم دی او که نورې صنفونه دي د شعر؟
بلې دغه هجرتونو یو خبره د استاد سمیم لوستلې وه چې هغه وایي دغه هجرتونو که ډېر تاوانونه مونږ ته راورسول د دې په څنګ کې ډېره ګټه هم مونږ ته راکړله په ځانګړې توګه د ادبي او د شعري چوکاټ کې زمونږ د سیمې زمونږ د افغاني لیکوالان د هجرت په مهال چې بېلابېلو هېوادونو ته لاړل یا هم کوزه پښتونخوا پېښور ته یا هم کوټې بلوچستان دې ساحو ته لاړل هلته چې د افغانستان د دغې سیمو په پرتله یو څه شعر هم پیاوړی وو او یو څه د شعر د لیکلو بڼه هم بدله وه د دې له کبله زیات نوي زلمي چې د شعر ډګر ته راغلل هغوی له هغه رنګ نه رنګ واخیسته او بېرته له هجرته چې راستنه شو بېرته چې خپلو کلو ته راغلل نو هغه رنګ یې له ځان سره راوړو. اوس مهال چې مونږ دلته په غونډو کې ګډون کوو د افغان ادبي بهیر غونډې کېږي نورې کومې مشاعرې کېږي ځانګړې د تلویزیونونو له خوا کوم مشاعرې چې کېږي ډېرو هیله دغه سړي سره پیدا کېږي چې تر ډېره حده پورې زمونږ ځوان نسل چې دی هغوی د شعر په برخه کې پرمختګ کړی دی نوې فکر پیدا کړی دی نوې خیال پیدا کړی او تقریبا یعنی داسې ډېر نومونه دلته شته دی چې که مونږ د هغې شعر ته ځیر شو د یو شعر یا د یو ښه شاعر اثرات په هغوی کې شته دی.
ډېره مننه دې باندې زه یو بله پوښتنه هم لرم خو اورېدونکی راغلی دی. سلام علیکم ورور څوک خبرې کوئ؟
السلام علیکم زه خپله خیال محمد خبر کوم.
خیال محمد صاحب له کوم ځای څخه دې ټلیفون کړی؟
خیال محمد اوس خو فعلا په ایران کې مسافر یم. یم د غزنین ولایت مکورد ولسوالۍ د کوبن لرګي د کلي یم.
مننه له ټلیفون کولو څخه. طاهر ځلان صاحب خبرې به مو اورېدلې وي، څه پوښتنه لرئ له هغوی څخه؟
او پوښتنه خو نو نه لرو. او طاهر ځلان صاحب که چېرته د وطن په باره کې یو شعر راته نثر کړي، او دی مېلمه ده نو زه به شعر نه درته وایم، دی به یو شعر راته ووایي.
ډېره مننه، ډېره مننه خیال محمد صاحب له ټلیفون کولو څخه. حتماً به له ځلان صاحب ستاسو خبرې هم واورېدي، موږ به هم ورڅخه د چا په خبره ستاسو سفارش به وکړو چې د وطن په اړه یو شعر درته وړاندې کړي. ځلان صاحب، دا د وطن تر شعر وړاندې به زه دغه پوښتنه چې ما کم کول غوښته هغه به له تاسو سره مطرح کړم چې ستاسو څه نظر دی په شعر کې، لکه تجربې کول، نوې هڅه کول چې کوم نوې سیم را پیدا کړل سي ګر سره، ځکه چې دغه د ټپو کې اوس دلته د اوریدونکو موږ ته ټلیفونونه کوي په دې موسیقي کې چې دا د ټپیزو کوم نوې طرز رالی دا ډیر خوش کړی دی اوریدونکو. نو که داسې تجربې په شعر کې وکړل سي څنګه به وي ستاسو په نظر؟
کاکر صاحب، دا ډېره ښه موضوع ده، مهمه موضوع ده. تجربه د ژوند ضرورت دی. کله هم چې دغه زموږ د ژوند چې پرمختګ مومي په تجربو باندې مومي، شاعر ته پکار دی همیشه په ځای دی چې هغه په تقلیدي لارو باندې سفر وکړي، هغه نوښتونه رامنځته کړي، ځکه چې په راتلونکي کې د شاعر دپاره ګټه دی چې کله تاریخي څېړنې کېږي سبا ورځ د نوښتونو په اړه باندې خبرې کېږي یا هم د شعري تجربو باندې خبرې کېږي، دا هغه نوم په دې فکر زی. خو ډیر لیکوالان د دغه تجربو نه ځکه ځان ژغوري چې په لومړی سر کې کله دغه تجربې وشي یو څه خلک ورته لیواله نه وي، او په ښه نظر هم ورته ډېر خلک نه ګوري. د دې له کبله شاعر زر مات مني او له هغه خپلو تجربو نه مخ ګرځي. خو زما دپاره ډېره مهمه ده چې باید هغه تل په شعر کې تجربې وکړي، که د هیئت له مخې وي، د جوړښت له مخې وي، که د معنیز پلوی وي، که د فورمونو یا د ژانرونو رامنځته کول وي، بخښنه غواړم، باید هغوی په دې کې کار وکړي. تاسو د ټپیزې خبره وکړه، لاګور په روسیه کې دغه د څو البته چې لومړی تقریبا ما چې لومړی ټپیز اورېدلی وه په 2006 کال کې، په کوټ کې مونږ یوه مشاعره کړې وه او هغې ته راغلی وو ډاکټر حنیف حیران وو چې هغې لومړی سر دغه سر کې دې ژانر ته مخه کړله. که څه هم زمونږ ته دغه پخوانۍ محلي موسیقي وه همدې ته ورته ځینې شیان وو، خو د ټپیزې په نوم باندې چا نه پېژندل. دا یو ښه تجربه وه. یو خدا دی چې هغه ډېرې زیاتې هغه ټپي چې اوس یو ډول نه یو ډول باندې ورکېدلې، دوباره د ټپیز سره هغه خلکو ته بیا په ذهنونو په زړونو کې وردننه شولې، او خلک ډېره لیوالتیا، لکه څنګه چې تاسو ویل، ډېره لیوالتیا، ډېره مینه ورسره ښایي. دا هغه د همدغې تجربې ګټه ده چې ډېر خلک یې ښه موسیقۍ ته راکش کړل، ښه د شعر خوا ته یې راکش کړل. نن سبا تاسو وګورئ په دې نږدې وختونو کې تقریبا شپږو کتابه د ټپیزي چاپ شو، ځکه دا یوه تجربه وه، ښه تجربه وه، خلکو ورته لبیک ویلې او خلکو کې ځای ونومه. خو د دغې ټپیزي په اړه ځانګړی چې زه کوم نظر لرم هغه دا دی چې ښه تجربه ده، خو یو شمېر لیکوالان هغوی بعضې صرف او صرف یوازې د هماغه ټپي د مصري دپاره ځینې دوه درې مصري ټاکي چې ډېر وخت هېڅ تړون سره هم نه لري، یوازې لفظونه جوړ شوي، هېڅ معنی هم نه ورکوي. نو د دې لپاره که غواړي دغه تجربه پیاوړي شي، په ادبي حلقو کې ځای پیدا کړي او یو ادبي حواله وګرځي، باید د دې فکري خوا ښه مضبوطه کړي، ښه پیاوړي کړي او ښه تخلیق پکې وکړي.
ډېره مننه. یو بل اورېدونکی را سره دی، هغه ته ورسو سلامونه. ورسو خبرې کوي؟ هلو، تاسو موږ غواړئ؟
زه پاکستان زله بننه خبره کوم. جمیع عبدالخیر کاکر ته ډېر ډېر سلام، زلان صاحب ته ډېر ډېر سلام.
مننه له ټلیفون کولو څخه. طاهر زلان صاحب، مېلمه دې څه پوښتنه لرئ لاغوی څخه؟
والله هم په دا روسي کې راډیو چلان کړه، د بشای د خپل ځای معلومات به راکړي وو چې دا د کوم ځای ده، او ډېر ښکلی نظم یې وایي چې د زارو قدر د زرګر سرای احمد شاه زمي ته د ماشال زرګر الله ډېر سلام.
ډیره مننه، ډیره مننه له ټلیفون کولو څخه. ځلان صاحب دی وایي یو ځل پلنډ بیا راته وایي چې ته د کوم ځای؟
د ننګرهار ولایت رودات ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې په مشرقي یا ختیځه سیمه کې موقعیت لري دا ولایت.
شه ډیره مننه. بس د دوی پښتنه هم دومره وه او زه به هماغه بله پښتنه مخ ته پسې بوزم چې کوم تاسو ول دا ټپیز کې چې کوم لکه هغه لرغونې ټپې دي له هغه سره دوی یوازې یو څو مصرۍ وتړې. دا دغه ځلان ساز موږ هغه اورئ تاسو؟ بالکل. نو ما ویل چې دغه ټپیزی سره هم مصری دا ستړي خلک ستاسو په خبره چې هغه ارتباط نه لري ورسره هم دغه ستونزه که موږ وګورو په شعر کې موږ تر ډیره برخه لرو. هغه شاعران چې د اوږده ردیف غزلې لیکي نو په یو دوه شعر کې دغه ردیف د شعر له نورو مصرو سره ارتباط لري، خو چې ته مخته پسې ولاړ سي بیا یوازې ځای په پوره کړی وي، که داسې نه ده؟
بله کاکر صاحب، که تاسو فکر وکړئ دا د شاعر د تجربو پورې د هغه د ریاضت پورې هم اړه لري. که مثلا د شعر په برخه کې چې زیاتې تجربې شوي په ځانګړې توګه د غزل په برخه کې، هغه هم د کوټې د سیمې یعنی چې زه تر کومه خبر یم د هغې د شاعرانو کړي. مثلا که تاسې د ګوهر صاحب غزلې وګورئ، د درویش دوراني غزلې وګورئ، د راز محمد راز غزلې وګورئ چې په فکري خوا کې خو تجربې کړي دي، یا هم د یو شمېر د رازق فهیم د دې شعرونو تاسو وګورئ هلته ډېرې تجربې شوي. دغه کوم ټکي ته چې تاسو اشاره وکړله، مثلا د اوږدو ردیفونو چې زیات وخت هغه پاتې کېږي، درویش دوراني وایي چې زه هم ستړی ته هم ستړی که تاسو غزل پرېږدې، هغه غزل کې تاسو وګورئ ډېر زیات اوږد ردیف دی، خو هېڅکله هم داسې نه ده شوي چې هغه ردیف مصره پرېږدي یا مفهوم له لاسه ورکوي یا هم مهمله جمله شي. د دې له کبله د شاعر دپاره د دغسې تجربو کولو نه مخکې ریاضت ډېر ضروري دی. اول باید ریاضت وکړي، د هغې نه وروسته هغه دې پړاو ته رسي چې په دې وتوانېږي دغه مشکل چې ځینې وخت رامنځته کېږي او طبیعي خبر هم د باید رامنځته شي هغه له منځه ویسي او ځان دې تیار کړي تر څو د تجربو په مهال داسې تېندکونو سره مخ نه شي.
یعنې ستاسو په نظر، تاسو څه نظر لرئ په دې اړه چې دا ردیف که سړی په یو غزل کې کاری نو یوازې دې له غزل له لومړي شعر مطلع سره ارتباط ولري، که نه په هماغه مصره کې په هماغه شعر کې چې دی کارول کېږي سل په سل کې دې معنا ورکړي؟
ردیف د همدې د پاره راځي چې دا ټول شعر سره وتړي. ډېر وخت دغه ردیف د هغه یو کم مزاج کې چې غزل مثلا تخلیق کېږي، که هر څو د معنا له پلوه، که هر څو د خیال له پلوه، که هر څو د انځور له پلوه، د غزل دغه شعرونه بیل بیل وي، خو ردیف یو کمال لري چې هغه د مجموعي د غزل هغه مزاج چې وي په کوم موډ کې چې د دغه غزل تخلیق کړی وي هغه ژوندی ځان سره ساتي. مثلا د مخکې د دوراني صاحب د غزل یوه بیلګه وویلې چې نه مې تشه هېرولې نه زما له یاده وځي، زه په خلا به شو ارمانه، زه په خلا به شو جانانه، ته هم ستړی زه هم ستړی. دغه غزل د ته هم ستړی زه هم ستړی داسې یو کیفیت راپاروي د غزل د اول سر نه تر اخره سره پورې یو مسلسل تاثیر یا اغېز لاندې سړی ساتي. نو د دې له کبله ډېر ارزښت لري او ډېر مهم رول ادا کوي په دې برخه کې ردیف.
مننه ځلان صاحب. داسې کو چې اورېدونکو یو راسره دی د هغه پوښتنه راخو بیا هم تاسو ته راځو. سلامونه ورور، څوک خبرې کوي؟
السلام علیکم.
مننه. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او لکم ځای څخه تایر؟
عبدالله زرمتین سعودي نه. کاکر صاحب تا او ځلان صاحب تا او ټول اورېدونکو ته سلامونه.
مننه. څه پوښتنه لرئ له ځلان صاحب څخه؟
پوښتنه ځلان صاحب نه، پوښتنه دا چې دغه نن سبا هنرمندان بعضې داسې شعرونه چې هغه بالکل د پښتو ادب سره متضاد دي، لکه ډېرو وخت کم د ډېرو سندرغاړو ویلي، آیا داسې شاعرانو ته په څه نظر ګورئ؟ تاسې داسې پیغام دې شاعرانو ته رسولی داسې باید څه معنا بې مفهونه هسې په چټیاتو باندې رنګ شعرونه دې جوړ شي او که نه؟
ډېره مننه زرمتی صاحب. که څه هم په دې اړوند یوه پوښتنه ځلان صاحب جواب کړې وه، خو بیا هم ستاسو پوښتنه ځلان صاحب واورېده. ځلان صاحب څه ویل غواړئ دوی ته؟
دوی مخکې نکتاس څنګه ویلې مخکې په دې خبرې وکړلې، خو خلک یا شاعر زیاتره وخت هغه څه لیکي چې خلک ترې نه غواړي. خو دا بیا د شاعر پورې اړه لري چې هغه څنګه په ځای د دې چې دا د هغه مبتزلو فکرونو په دان کې ښکېل شي، څنګه کولی شي هغه مبتزل فکرونه خپل لیکه چې خپل معیار درجه کړي. نو د اخلاقي پلوه شعر مو مخکې م ویلې چې داسې کوم یو شی نه دی چې هغه مونږ په حدودو کې بند کړو، یا یو ډېر محدود چوکاټ ورته دمه کړو. په ټولو نه مهم شی د شعر اظهار بیان دی، د هغې ابلاغ ده چې هغه څنګه کولی شي خپل خیال خپل انځور یا هغه څه چې ویل غواړي هغه خلکو ته ورسوي. خو تاریخ دا ثابته کړې ده، د ادب معیار دا وایي چې هغه شاعر هغه لیکوال په ټولنه کې ځای مومي، د تاریخ برخه ګرځېدلی شي چې هغه د وخت تقاضي او د خلکو غوښتنه په پام کې ونیسي.
مننه ځلان صاحب، هغه د اوریدونکو غوښتنه وه چې د وطن په اړه کوم لنډ شعر لري، ځکه چې د وخت اوږدوالی چې دغه په پام کې نیسو، ځکه چې وخت را سره کم دی، لنډ شعر که لرئ چې هغه د اوریدونکو غوښتنه پوره شي.
کاکر صاحب، ما چې دغه کومه شاعري کړې تقریبا په غیر محسوس انداز کې ټوله زما د وطن شاعري ده، او داسې تر اوسه پورې ده لکه ځینې خلک چې ځانګړي نظمونه لیکي او نوم هم ورته کې دی وطن او داسې نور. نو تقریبا ما کوشش نه دی کړی چې په دغسې برخه کې لاړ شم، خو که په مجموعي کې زما شاعري وڅېړل شي، ما کوشش کړی په غیر محسوس انداز کې د خپلې سیمې د خپلو پښتنو د خپلو خلکو د زړه خبرې وکړم. یو غزل لیک
ارشاد
غوښتنه وه، هماغه به ووایم.
راځه چې وایو.
ورخکاری چې څېره کړله میراته، اینش ولا د وخت په لاس کې ماته، نیست خونه هو په هست کې دی ګمان دی، نیست خونه هو په هست کې دی ګمان دی، ځان را وپېژنا څه یې کایناته، او د هجران د تجربې لپاره ګرانه، یو څه وخت زړه صبرولو ملاقاته، د هر چا سترګو کې زخم ټوکېدلی، پر هرونه د زړه وښایمه چاته، یو ګلاب د اضطراب له زړه چاودونه، چې خوشبو شوه ځان یې وسپاره هوا ته.
ډېر مننه ځلان صاحب، خوشحاله اوسې، په زړه پورې غزل وي، بس ځلان اوسې، او مننه مو کوو چې وخت مو راوېست او د مشال ریډیو په خپرونه کې مو را سره برخه واخیسته. لږ وخت لرو، یو نیمه دقیقه لرو، که ته څه ویل غواړې ووایه اورېدونکو ته، او بیا به د هارون باچا بل غږ لږ در باندې واورم.
بله، زما یو غوښتنه چې نشي ز د اورېدونکو نه کوم، وسنی حالا البته یو څه سیاسي او پولنیز اړخ ولري، خو زمونږ د یو لیکوال او شاعر په حیث مونږ باندې دا مسؤلیت دی، باید د خپلو خلکو نه، د خپلو مشرانو نه، د خپلو کشرانو، خپلو همزولو نه وغواړو. خو زما خبره همزولو ته ده، ځوانانو ته ده، د پښتنو راتلونکی د ځوانانو په لاس کې دی. دغه کوم چیلنجونه، کوم بحرانونه چې د پښتني سیمه باندې اوس دي، دا یوازې ځوانان کولی شي د دې مخه ونیسي، دغه د پښتنو په خلاف باندې په یو نوم، په بل نوم، په یوه جامه او په بله جامه کې چې کومې دسیسې دي، دا یوازې ځوانان کولی شي. اوس چې ځوانان ډېری خاموش دي، اوده دي، نه پوهېږي چې مونږ څه وکړو، لاره ګودره ترې راورکه ده، دوی لپاره ډېره زیاته مهمه دا ده چې باید راټول شي سره، د دغه ټولو چیلنجونو، د ټولو ګواښونو په وړاندې ودرېږي، او خپل پښتانه، خپل هغه خلک چې دغسې د مخته د خوږ ژوند د خلکو نه نن سبا خلک اخلي، د دوی په وړاندې ودرېږي، هغه که هر څوک وي، او خپل استقلال، خپل خپلواکي واخلي، خپلو خلکو ته ژوند.
ډېره مننه ځلان صاحب، ډېره مننه. بس وخت هم د خپرونې پای ته ورسېدی، دا ستاسو پیغام تر سندره ډېر شو، سندرې به بیا هم واورو. له تاسو څخه مننه. بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ.